السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی زه رضوان مرادم او دا هم د ازادي رادیو یو بل یو سات خبرونه دا خبرونه د امان الله امرسي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې ورچې د کابل په استیناف محکمه کې وی سرچینه تایید کړه چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د محکومو کسانو په جزا کې د پام وړ کمواله راغله ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی ځواکونو لخوا د پکتیکا ولایت په سرحدي سیمه کې د تاسیساتو د جوړولو په تړاو په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ دا نړۍ په خبرونو کې راغلی چې تونس چارواکو 12 کسان په هغه برید کې د لاس لرلو په تور نیولی چې ګڼ شمېر بهرني سیلانیان یې وشل سویسی چارواکي وایي متحده ایالاتو د فوټبال د نړیوال فدراسیون د هغو وو چارواکو د استرداد غوښتنه کړې ده چې په تېره مې میاشت کې په زیورخ کې نیول شوې دي خو په سر کې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي
سلام د خبرونو سره ټکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د پکتیکا په برمن ولسوالۍ کې د پاکستانی عسکرو د مخترتلو او حملو په خاطر دغه هیواد سفیر احضار کړ د کابل استیناف محکمې د فرخوندي د وژنې په دوسیه کې په اعدام د څلورو محکوم شویو کسانو سزا 40 کاله بند تاړولې او د کابل امنیتي چارواکي وایي په تېرو دوو اونیو کې د بیلابیلو جرمونو په تور باندې 40 کسان نیولې دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستانی عسکرو د مخترتلو او حملو په خاطر دغه هیواد سفیر سید ابرار حسین وروغوښت د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د پاکستان له سفیر سره په خبرو کې د افغانستان په خاوره د پاکستانی عسکرو حمله د اصولو خلاف او ناوړه کار وباله د ښاغلي مستغنی په خبره په دې لیدنه کې د پاکستان سفیر ژمنه وکړه چې دا ستونزه به هرومرو له خپلو چارواکو سره شریکوي تېر ورځ په پکتیکا کې د برمل پولیس والی کې افغان او پاکستانی ځواکونه نښته وکړه چې پکې یو افغان پولیس ووژل شو د کابل استیناف محکمې د فرخوندي د وژنې په دوسیه کې په اعدام د څلورو محکوم شویو کسانو سزا 40 کاله بند ته اړولې ده د دې محکمې یو مسول د نوم د ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې همداسې شنبه یاد محکمې دا پریکړه کړې ده خو د فرخوندي د وژنې حقیقت موندونکو کمیسیون دا پریکړه غیر عادلانه بولي او وایي چې باید ټول جزئیات له رسنیو سره شریک شي د فرخوندي د وژنې په تور وسل وختنه نیول شي او چې ابتدایي محکمې څلور کسان په اعدام اته په 14 کاله بند یو لس پولیس هم په یو کال زندان محکوم کړل او پاتې کسان د کافي اسناد نشتوالی په خاطر خوشې کړی شول او وشت کله نفر خونده د تیر کال د هوت په میاشت کې د قران پاک د سوزولو په تور دی او شمیر خلکو له خوا وژل شو او بیا یې جسد ته اور واچول شو د کابل امنیتي چارواکي وایي په تېرو دوو اونیو کې د بیلابیلو جرمونو په تور څه باندې 40 کسان نیولې دي د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی نن خبریالانو ته وویل چې دا کسان په کابل ښار کې په بیلابیلو ناحیو کې نیول شوي او پکې په تروریستي اعمالو غلا او وژنو تورن کسان شامل دي د ښاغلي رحیمی په خبره د کابل پولیسو په خپلو عملیاتو کې همدارنګه 40 کیلوګرامه نشایي مواد هم نیولې دي خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کندوز کې د وسلو د انتقال په تور دوه کسان نیولې دي دغه ریاست په مطبوعاتي اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلي دا کسان د راکټ له څو مرمۍ او یو اندازه نورو مهماتو سره د امنیتي منصوبینو په یو لړ عملیاتو کې نیول شوې دي او د بغلان امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد تصفیوي عملیات پیل کړي دي د بغلان امنیه قومندان عبدالجبار پردلی ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات نن سهار پیل شوي او تمه ده په نتیجه کې دغه ولایت ځینې سیمې د مخالفینو له وجوده پاکې شي په بغلان کې د عملیات په داسې حال کې پیلېږي چې په ګاونډي کندوز ولایت کې سخت جګړې وشوې او په نتیجه کې ځینې سیمې د مخالفینو لاسته ورغلي د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې د مرستز ما همکار احمد تکل وړاندې کوي
سلام یو پاکستانی مقام وایي په پاکستان کې د القاعده شبکې مشر په هغو څلورو وسلوالو کې شامل دی چې په پنجاب کې د پولیسو په برید کې ووژل شول د پنجاب د کورنیو چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده د القاعده شبکې دا مشر یوازې د ابدالي په نوم یاد کړ
ان کا جو لیډر تھا جو کہ بریفنگ ساری کر رہا تھا
هغه کس چې وسلوالو ته به دستور ورکاو او د ډلې ته لارښوونه کوله په پاکستان کې د القاعده شبکې مشر او د هغه نوم ابدالي وو د چهارشنبه په ورځ د پنجاب په فیروزواله خارګوټي کې د پاکستانی ځواکونو په عملیاتو کې دوه نور وسلوال هم ټپیان او ونیول شول چارواکي همدارز وایي د کلاشنکوفونو راکټ لانچرو او انتحاري واسکټونو په ګډون په زیاته اندازه وسلې او مهمات هم ضبط کړي دي د تونس چارواکي وایي 12 کسان په هغه برید کې د لاس لرلو په تور نیولې چې د ګڼ شمېر برتنوي سیلانیانو په ګډون 38 کسان پکې ووژل شول. د تونس د پارلماني اړیکو وزیر لازهر اکریمی تیره شپه خبریالانو ته وویل پولیس لا هم د هغو دوو کسانو په لټه کې دی چې په لیبیا کې د افراطي وسلوالو په کمپ کې د سوس ښار پر تفریحي سیمه له برید کوونکي سره یو ځای روزل شوي دي. د تېرې جمعې ورځې د دې برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې منلی. په دې حمله کې یو تونسي محصل د سمندر پر غاړه په هغه سیمه کې چې بهرني سیلانیان د تفریح لپاره ورځي بې درېغه ډزې وکړې. برید کوونکی په خپله وروسته د پولیسو په ډزو ووژل شو. په تېره مارچ میاشت کې دوو وسلوالو د تونس په بردو موزیم کې 20 کسان په ډزو ووژل او وروسته په خپله ووژل شول. اکریمی وویل د باردو او سوسا برید کوونکي د هغه ډلې غړي دي چې په لیبیا کې روزل شوي. د سوسا د حملې په وژل شویو کې د لږ تر لږه 28 برتانویانو او د اروپا د نورو هیوادونو د اتباعو مړینه تایید شوې. سویسی چارواکي وایي متحدو ایالاتو د فوټبال د نړیوال فدراسیون د هغو اوو چارواکو د استرداد غوښتنه کړې چې په 13 می میاشت کې په زیوریخ ښار کې نیول شوي دي. د سویس د عدالت فدرال دفتر نن په یو بیان کې وویل چې د زیوریخ پولیس به اوس د اوو چارواکي د دوی د استرداد د غوښتنې په اړه محکمې ته راغواړي او وروسته به دوی یا د دوی وکیلانو ته د دې غوښتنې په وړاندې د ځواب لپاره 14 ورځې مهلت ورکړي چې دا مهلت د نورو 14 ورځو لپاره هم اوږدېدای شي. بیان زیاتوي چې په دې اړه وروستۍ پریکړه ښایي څو اونۍ وخت ونیسي. متحدو ایالاتو دا غوښتنه د هغو څیړنو پر بنسټ کوي چې د فوټبال په نړیوال فدراسیون کې د څه باندې 100 میلیونه ډالرو په ارزښت د بډو اخیستو د ادعاو په اړه یې کړې ده. ویل کیږي چې د فساد په دې قضیو کې د فدراسیون جټپوري چارواکي هم لاس لري. او رسای خبر هغه برتانوی چې د دوهم نړیوال جګړې په پایل کې په چک جمهوریت کې سلګونه یهود ماشومان د نازی جرمني له سرتیرو څخه وژغورل د یو سلو شپږو کلونو په عمر مړ شو. نیکولاس وینټون برتانوی تبه و چې پلار او مور یې یو جرمن او بل یهود و. نوموړی د لندن د ونډو یا اسهامو د شرکت ځوان کارکوونکی و چې د نازی جرمني تر ولکې لاندې د هغه مهال چکسلواکیا ته ولاړ او له هغه ځایه یې په 1939 کال کې 1989 ماشومان چې اکثر یهود و په یوه اورګاډي کې لندن ته انتقال کړل او په دې توګه یې د یهودانو د تجمع کمپونو ته د دې ماشومانو د لېږدولو مخه ونیوله. یو بل اضافي اورګاډی هم د 1939 کال د سپتمبر د 3 نیټې لپاره په هغه ورځ چې برتانیا د جرمني پر ضد د جګړې اعلان وکړ پلان شوی و. خو دا هغه مهال و چې پولې بندې شوې وې او د دې اضافي اورګاډي 250 ماشومان بیا چاونه لیدل. ګمان کېږي چې دوی به د هالوکاست یا د یهودانو د ډله ییزې وژنې په ترڅ کې وژل شوي وي. وینتون ته د دې هڅې په خاطر د انګلیسي شنلر نوم ورکړل شو. دا د جرمني صنعتکار آسکار شنلر نوم ته اشاره ده چې د جګړې پر مهال سلګونه پولندي یهودي ماشومان د نازی سرتیرو له منګولو وژغورل. د وینتون د کورنۍ غړي وایي چې نوموړي پرون چهارشنبه د لندن د لویدیز په یو روغتون کې په آرامه سا ورکړه. دا خبرونه
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. د کابل په استیناف محکمه کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د محکومو کسانو په جزا کې د پام وړ کموالی راغلی دی. په همدې حال کې د فرخوندې د قضیې د حقیقت موندنې کمیسیون غړي وایي چې په دې اړه دوی اندېښنه لري.
ولې ابتدایه محکمه اعدام او دوم محکمه ورته شل کاله قید؟ آیا دلانه وه که نه وه؟ آیا دا کوم فشار د مجرمینو د کورنۍ د حامیانو له طرفه او که نه؟ دا عادلانه وه.
د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی ځواکونو لخوا د پکتیکا ولایت په سرحدي سیمه کې د تاسیساتو د جوړولو په تړاو په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. په روانه خبرونه کې دا هموري چې په پروان کې د وسلو د ډیپو له جوړېدو وروسته د سیاسي او جهادي مشرانو ناستې د ولسي جرګې د غړو او کارپوهانو بیلابیل عکس العملونه پارولې.
اگر اشخاص چې په افغانستان کې غیر قانوني صلاة توزیع کوي او یا چوروب چپاول کوي او هغه اشخاص چې د پاکستان د پولو را اوړي او داس کوي د افغانستان په سرتیر باندې دواړه یو شی دي.
په میدان وردګ کې د امنیتی وضعیت په اړه هم په همدې خبرونه کې اوري او د غرض د نورو ریپورتونو سربیره د ایران موضوع هم تعقیبو. د خبرونه په دوهمه برخه کې د لوبل میدان او کور کلی ونیس پروګرامونه خبرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د کابل په استیناف محکمه کې یوې سرچینې تایید کړه چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د محکومو کسانو په جزا کې د پام وړ کموالی راغلی دی. بلخوا په دې قضیه کې په اعدام د یو محکوم شوي مدافع وکیل وایي چې دا فیصله د تیر سه شنبې په ورځ د استیناف محکمې په یو سري جلسه کې شوې ده. په همدې اړه د ازادي راډیو په روانو خپرونو کې موږ هڅه کوو چې تاسو ته وروستی حال درکو او په دې اړه تاسو د فرخوندې د قتل د قضیې په باب وروستي جزئیات هم درسره شریک کړو، خو تر هغې مخکې یو بله موضوع تعقیبوو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني ځواکونو لخوا د پکتیکا په سرحدي سیمه کې د تاسیساتو د جوړولو په تړاو په کابل کې د هغه هیواد سفیر احضار کړ. د دې وزارت ویاند د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په دې اړه د افغان حکومت اندېښنه سید ابرار حسین ته څرګنده کړه. نسیم شفق پر رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په انګور اډه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د تاسیساتو جوړولو او پر افغان سرحدي پولیسو د حملې له امله په کابل کې د هغه هیواد سفیر احضار او خپل اندېښنه او اعتراض ورته وړاندې کړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د پاکستان له سفیر څخه غوښتي چې هیواد یې باید په انګور اډه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. ښاغلی مستغنی څرګنده کړه چې په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ژمنه کړې چې په دې اړه به له اسلام آباد سره خبرې وکړي او دا ستونزه به ډیر ژر حل شي.
د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال څرګنده کړه چې د پاکستاني ځواکونو دا ډول اعمال د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او پراختیا په برخه کې هڅې او دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه ګاونډیتوب زیانمن کوي. په کابل کې د پاکستان سفیر ژمنه وکړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پیغام به د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت سره شریک کړي او هڅه به وکړي چې د پاکستاني ځواکونو لخوا د دې حرکتونو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وشي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه اعلامیه هم خپره کړې چې پکې راغلي د پاکستاني ځواکونو د عمل د نړیوالو اصولو او ډیپلوماټیکو روابطو خلاف دی. د راپورونو له مخې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د چهارشنبه په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې ورسته له هغې نښته وشوه چې پاکستاني ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. د کورنیو چارو وزارت او د پکتیکا ولایت سیمه ایزو چارواکو ویلي چې په دې نښته کې یو افغان سرحدي پولیس چې نجیب الله نومیده او اته پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. نږدې دوه کاله وړاندې کله چې پاکستاني ځواکونو غوښتل د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې په ورته توګه دروازه او تاسیسات جوړ کړي، افغان سرحدي ځواکونو یې مخه ونیوله چې په نښته کې د قاسم خان په نوم یو افغان سرحدي پولیس هم ووژل شو. د کورنیو چارو وزارت د سرحدي پولیسو قومندان جنرال رحمت الله رؤفی وایي چې پاکستاني ځواکونو د پنجشنبه ورځې په سهار یو ځل بیا په دې سیمه کې چې د ده په خبره د افغانستان خاوره ده د تاسیساتو جوړول پیل کړي دي.
طرف مقابل آمادگی یک تهاجم قوی گرفت.
مقابل لوری د وی حمله لپاره تیاری نیولې او خپل ټانکونه او توپونه ډیورین کرښې ته نږدې کړي او اخطارونه راکول، خو موږ خپل ځواکونو ته لارښوونه کړې چې ترڅو پر تاسو حمله نه وی شوي تاسو به حمله نه کوئ. دوی نن سهار یو ځل بیا هلته کار پیل کړی.
د افغانستان او پاکستان په ګډه پوله کې چې شاوخوا 2500 کیلومتره اوږدوالی لري، په تیرو کلونو کې هم ورته ستونزې او ناندرۍ رامنځته شوي او افغان حکومت ډیر کله پاکستان تورن کړی چې د تاسیساتو په جوړولو سره د افغانستان پر خاوره تیری کوي، خو پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي دي.
لا نسیم شفق څخه مو واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني ځواکونو لخوا د پکتیکا ولایت په سرحدي سیمه کې د تاسیساتو د جوړولو په تړاو په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. بیرته راګرځو د فرخوندې موضوع ته. د کابل په استیناف محکمه کې یوې سرچینې تایید کړې ده چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د محکومو کسانو په جزا کې د پام وړ کموالی راغلی دی. بلخوا په همدې قضیه کې په اعدام د یو محکوم شوي مدافع وکیل وایي چې دا فیصله د تیرې سه شنبې په ورځ د استیناف محکمې په یو سري جلسه کې شوې ده. په ورته وخت کې د فرخوندې د قضیې د حقیقت موندنې کمیسون د کابل د استیناف محکمې د دې پریکړې په اړه خواشینی څرګندوي او له یادې محکمې څخه د زیاتو معلوماتو او سپیناوي غوښتنه کوي. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
د کابل د استیناف محکمې یو سرچینې تایید کړې چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د څلورو تنو سزا چې په اعدام محکوم شوی و شل کاله بند ته راټیټه شوې ده. د کابل په استیناف محکمه کې یو مسؤول د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا فیصله د تېرې سې شنبې په ورځ د کابل د استیناف محکمې په یوې سري جلسه کې شوې. په همدې حال کې د فرخوندې په قضیه کې په اعدام د یو محکوم شوي کس مدافع وکیل فضل منا نوري هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې د دې څلورو تنو د اعدام حکم لغوه شوی.
هغه څلور تنه چې لومړۍ محکمې د جزا د قانون د 395 مادې له مخې په اعدام محکوم کړي وو، د استیناف محکمې د ابتدایي محکمې دا حکم نقض کړ او استیناف محکمې تورن کسان د جزا د قانون د 396 مادې له مخې هر یو په شل کاله بند محکوم کړل.
د کابل د استیناف په محکمه کې د منبع همدار رازول چې استیناف محکمې د هغو اتو تنو له ډلې څخه چې لومړنۍ محکمې هر یو په 14 کلونو بند محکوم کړي وو یو تن یې برأت ترلاسه کړی او د اوو نورو په حق له د لومړنۍ محکمې حکم تایید شوی. زین العابدین، شرف الدین، یعقوب او عبدالبشیر د فرخوندې د وژنې په قضیه کې د کابل د لومړنۍ محکمې لخوا نږدې دوه میاشتې مخکې په اعدام او اته تنه نور یې هر یو په 14 کاله بند محکوم شوي وو. د محکمې په دې دوسیه کې یوولس تنه پولیس هم په وظیفوي غفلت او هر یو په یو کال بند محکوم کړل، خو اتلس تنه نور یې بېګناه وبلل او د هغوی د خوشي کولو امر یې وکړ. فرخونده تیر کال د هود میاشتې په 28مه د کابل په شادو شمشره سیمه کې د قران کریم د سوځولو په تور د یو شمېر احساساتي کسانو لخوا تر وهلو ټکولو وروسته ووژل سو او بیا یې مړي ته اور واچول سو، خو وروسته بیا ثابته شو چې نوموړی یې بېګناه و. په ورته وخت کې د فرخوندې د قتل د حقیقت موندنې کمیسیون د استیناف محکمې په دې پریکړه خواشینی څرګندوي او له محکمې څخه د لا زیاتو معلوماتو غوښتنه کوي. د دې کمیسیون غړي شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل د استیناف محکمې دا ډول پریکړه کولای شي د افغانستان پر قضایي سیستم د خلکو اعتبار ته نور هم زیان ورسوي.
هغه دلایل چې محکمه لري چې ولې یو اعدام غواړي بل شل کاله قید غواړي بل محکمه ورته برات ورکوي، دغه یوه لویه اندېښنه ده. او زموږ عدلي قضایي سیستم هم باید یو قوي دلایل ارائه کړي، لیکن مختلف فیصلې واقعا هغه تشویشونه چې د قضایي سیستم بله کې موجودې خلکو پر وړاندې دغه په واقعیت بدلوي او بل موږ مطمئنه شو چې واقعا کومه فیصله شوې ده عادلانه ده. غواړو چې په همدې کې یو مشخص دریځ په راتلونکي هفته کې ولرو.
داسې انتقادونه موجود دي چې د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو کې پراخ فساد موجود دی او داسې هم ویل کېږي چې ځینې زورواکي او لوړپوړي حکومتي چارواکي کله ناکله د محکمو په چارو کې مداخله کوي. مدني فعالان، عام خلک او د ملي شورا ځینې غړي د افغانستان له سترې محکمې څخه غواړي چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د بشپړ عدالت تامین کړي څو حق حقدار ته ورسیږي.
ازادي راډیو لوونه تروو
آزادی رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدل شي. په انټرنیټ کې د آزادی رادیو پټه ده، پته ده azadiradio.com. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر ویلي افغان حکومت باید د اسلامي دولت ډلې د فعالیت په اړه جدي ووسی. راین کراکر دا خبره تیر ورځ له مشال رادیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. د ویل ورته ښکاري چې د اسلامي دولت یا داعش له کبله ښایي د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شي. راین کراکر ویل افغان ولسمشر اشرف غنی په جرأت اقدام کړی چې له پاکستان سره اړیکې ښې کړي، خو اوس باید د پاکستان د کوټې شورا او حقاني ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. دا نوموړي د مرکې مهمې برخې د پامیر ساحل په رپورټ کې اورو.
د مشال راډیو له خبریال احمد شاه اعظمی سره د مرکې پر وخت په افغانستان، پاکستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر وویل د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله که هر ځای وي نو ډېره خطرناکه ده. همدا لامل دی چې افغان حکومت باید د دې ډلې په افغانستان کې د شتون رپورټونه جدي ونیسي. دا وایي ما له افغان چارواکو سره په هغه هیواد کې د اسلامي دولت د شتون په رپورټونو خبرې کړې دي. زما په فکر افغان حکومت او د امریکا په مشرۍ افغانستان ملګری هیوادونه باید د داعش موضوع ډیره جدي ونیسي. په عین وخت کې داعش به له خپلو دښمنانو لکه طالبانو سره په مقابله شي، په ځانګړي ډول د کوټې شورا له طالبانو سره، ځکه چې هغوی د داعش سخت خلاف دي. نو موږ ښایي په راتلونکي کې د طالبانو ترمنځ اختلاف او د نورو ډلو جوړېدل ووینو چې پکې به یوه ډله د داعش ضد وي او بله ښایي ورسره یو ځای شي. راین کراکر له پاکستان سره د اړیکو په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی پریکړې وستایلې، خو ویل چې اوس اسلام آباد هیواد باید د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات وکړي.
This is a moment again thanks to the courage of President Ghani.
د وای د ولسمشر اشرف غنی جرأتمندانه اقدام له برکته اوس پاکستان ته موقع په لاس ورغلی چې پوه شي چې په کابل کې ملګری لري، یو داسې ملګری چې لګډ ګواښ او مسالې سره مخامخ دی. بیا اسلام آباد ته پکار دی چې په قبایلي سیمو کې د کوټې شورا او حقانی وسلوالې شبکې په څیر ډلو پر ضد عملیات وکړي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د کابل او واشنگټن پر دوه اړخیزه امنیتي تړون سربیره امریکایي ځواکونه ولې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې برخه نه اخلي، پخوانی امریکایي سفیر کراکر وویل که کابل غوښتنه وکړي نو امریکایي ځواکونه به تل ورسره مرستو ته تیار وي. دی وایي کله چې افغان حکومت له ګواښ سره مخامخ وي نو هغوی د موږ ته راشي او په عمومي او مشخصه توګه دې له موږ مرسته وغواړي، ځکه چې دا هغه څه دي چې په امنیتي تړون کې راغلي. نو موږ به له دې تړون سره سم د افغانستان امنیت ټینګښت لپاره هر هغه څه کوو چې کولای شو. راین کراکر ویل له طالبانو سره د سولې کولو دنده د افغان حکومت ده. د دې په خبره که افغانستان په دې لړ کې د امریکا مرستې ته اړتیا لري نو غوښتنه دی وکړي، خو امریکا باید په خپل سر له طالبانو سره د خبرو هیڅ هڅه ونه کړي. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ښځو ته هم ونډه ورکړل شي، ځکه چې په سیمه کې به هغه وخت اصلي امنیت ټینګیږي چې د ښځو حقونو ته درناوی وشي او د هغوی غږ واورېدل شي.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا را لونه.
تاسو هم دا شیبه ازادي رادیو او ری چې په منځنۍ څپه 1296 د سحر لونه د ماخام تر بچو پرې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې خبرونه کوي. په پروان ولایت کې د وسلو د وی ډیپو له ویجاړولو وروسته د سیاسي او جهادي مشرانو ناستې د ولسی جرګې د غړو او کارپوهانو بیلابیل عکس العملونه راپارولې دي. یو شمیر وایي په پروان کې د تړلو دروازو تر شا د دغو جهادي مشرانو او قمندانانو غونډه د اندېښنې وړ ده، خو یو شمیر نور بیا دا مسأله د اندېښنې وړ نه ګڼي، ځکه چې دغو مشرانو په دې کار خواشینی خودري او باید د دغې ډیپو د موجودیت پړه د دوی په وینا ځواب ویل شي. خو کارپوهان وایي چې دغو جهادي شخصیتونو چې شاوخوا د حکومت نیمایي برخه جوړوي په دې کار سره وښودله چې د دې ډول وسلوالو قمندانانو تر شا ولاړ دي. نور جزئیات د حمیدی هارون عثمان په رپورټ کې اورو.
د پروان د یو پخوانی جهادي قمندان په کور کې د ډیپو له ویجاړولو وروسته د اجرایه رئیس په ګډون د یو شمېر جهادي او سیاسي شخصیتونو غونډې سخت غبرګونونه راپارولې دي. د ولسي جرګې غړو د چهارشنبې ورځې په غونډه کې د وسلو د دغه ډیپو موجودیت او تر شا یې د پخوانیو جهادي شخصیتونو ملاتړ یوه جدي موضوع وګڼله. د ولسي جرګې غړو ویل چې هیڅوک حق نه لري چې د قانون خلاف وسلې او مهمات ولري. د ولسی جرګې غړو کمال ناصر اصولي او ګلاله صافی ویل
هغه اشخاص چې په افغانستان کې غیر قانوني سلاح توزیع کوي او یا چوروک چپاول کوي او هغه اشخاص چې د پاکستان د پولو را اوړي او ډس کوي د افغانستان په سرتیر باندې دواړه یو شی دي.
اما یو شخص چې د وسلو ډیپو لري او سر ګروپ یې هم ملاتړ کوي او بیا ورخوا د دغه ډیپو فاتحه هم اخیستل کیږي، د خدای لپاره که چیرې دی د وسلو ډیپو لري او دا خبر هم واقعیت ولري نو د کورنیو چارو وزارت باید په دې اړه موږ ته وضاحت راکړي.
بالکل وضاحت بتایي.
د دغه بحثونو په پای کې پریکړه وشوه چې د ولسی جرګې کورنی امنیت او دفاعي کمیسیون به د دغه موضوع د څېړلو لپاره سیمې ته یو پلاوی واستوي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په روانه اونۍ کې په پروان ولایت کې د یو پخواني جهادي قمندان جان احمد په کور کې یوه ډیپو له منځه یوړل شوه. ویل کیږي چې دغه ډیپو امریکایي ځواکونو ویجاړه کړې ده. د دې ډیپو له ویجاړولو وروسته د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د بلخ ولایت سرپرست عطا محمد نور، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د ملي امنیت پخواني رئیس امرالله صالح، د مشرانو جرګې مرستیال محمد علامی زیدیار او یو شمېر نورو جهادي قمندانانو او سیاسي شخصیتونو په پروان کې د دغه قمندان په کور کې د تړلو دروازو تر شا غونډه وکړه. که څه هم لا تر اوسه د دغې ناستې جزئیات نه دي څرګند شوي، خو دې مسلې د خلکو او کارپوهانو په منځ کې سخت غبرګونونه راپارولي دي. دوی دا پوښتنه کوي چې د جهادي شخصیتونو دغه ناسته څه انګیزه او پایله لري. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود په دې باور دی چې دغه کسان غواړي وښيي چې لا تر اوسه هم ډلې ټپلې او د وسلو سترې زیرمې لري.
نو زما د نظر د دوی دغه ناسته په دې خبره ده چې خپل نورو قمندانانو ته دا ډاډ ورکړي چې موږ لا هم په دولت کې یو، موږ صدراتوار شته دی او دا کم کار شوی دی، موږ په آینده کې د دې مخنیوی کوو.
که څه هم په پروان کې د پخواني جهادي قمندان جان احمد په کور کې د وسلو د یوې سترې زیرمې، د هغې د وسلو د څرنګوالي او تر هغې وروسته د جهادي مشرانو غونډې په اړه ضد و نقیض راپورونه شته، خو د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په دې اړه د څېړنو لپاره سیمې ته یو پلاوی تللی دی.
د افغانستان حکومت یو پلاوی ټاکلی چې دا موضوع وڅېړي. په خواشنۍ سره په سیمه کې د پولیسو له ځواکونو سره همغږي نه وسوې. سیمیز حکومت هم خبر نه وو، مخکې تر دې هم معلومات نه لرل.
په افغانستان کې د غیر مسؤولو وسلوالو حضور هغه اساسي ستونزه ده چې د نړیوالې ټولنې لخوا د بې وسلې کولو په پروګرام د سلګونو میلیونو ډالرو په لګولو سره سره لا حل شوې نه ده. ویل شوي چې دغه وسلوال په هغو تښتونو، وژنو او جنسي تیریو کې ښکېل ګڼل کېږي چې په تېرو 14 کلونو کې په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې ترسره شوي دي. کارپوهان وایي چې که نړیوال ځواکونه د پروان په ولایت کې د دې پخواني جهادي قمندان په کور کې د وسلو زیرمه له منځه وړي، نو د هغو ډلو مخه دې هم ونیسي چې له غیر مسؤولو کسانو نه ملاتړ کوي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فدین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر، خواهمایی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
بله، د ازادۍ په څپو کې د ازادۍ رادیو ځانګړی مستقیم پروګرام نن له دریونه تر پنځو پورې خپرېږي او پکې موضوع د بحث د افغانستان روان امنیتي وضعیت دی. تاسو دوستان کولی شئ چې د تلیفون لارې له ملمنو سره خپلې پوښتنې او خپل نظرونه شریک کړئ. او اوس هم د نړۍ په مسایلو باندې ریپورټونه راخلو. په ایران کې د ایران او د ایران او د نړۍ د قوتونو ترمنځ د خبرو اترو په اړه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي په اداره کې نوې دور پیل شوی دی. داسې ګڼل کېږي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر یو کې امانو په تهران کې له چارواکو سره خبرې وکړي. ریپورټونه وایي د تهران لوري د اټوم بم جوړولو د مشکوک پروګرام په اړه بحثونه حساسې مرحلې ته داخل شوي دي. فرشته جرالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د فرانسې، جرمني، چین او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیران نن په ویانا کې دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره په اصلي خبرو کې برخه اخلي. د ایران او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو محمد جواد ظریف او جان کیری د شنبې له ورځې راهیسې په ویانا کې مخامخ بحثونه جاری ساتلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل چې جدي خبرې روانې دي او ستونزمن مسایل لا پاتې دي.
We are working very very hard. We have some very
difficult مش پدیر جدیت کار کو او ډیر ستونزمنې مسلې راته پکې لري چې باید حل شي. خو باور لرو چې پرمختګ کوو او له همدې امله په خپل کار جاری ساتو. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ کړنلاري مشره فدریکا موګرینی به هم د نننیو خبرو له ګډونوالو وي. خو دا لنډه څرګنده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مذاکرو کې د ګډون لپاره ویانا ته ستون شي کنه. لبل پلاوه د ملګروم له تو د اټومي انرژي د څارنې د ادارې مشر یوکیو امانو په تهران کې دی. دی به د ایران له ولسمشر حسن روحاني او یو شمېر نورو ایراني چارواکو سره وګوري. دی به امانو به په ایران کې د مشکوکو اټومي فعالیتونو په اړه د څېړنې د بیا پیل هڅې وکړي. دا تحقیقات موده مخکې ودرول شول. د امریکا په ګډون د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمني له ایران غواړي چې په دغو څېړنو کې همکاري وکړي او وایي چې دا د اټومي موافقې لپاره مهمه خبره ده. په ویانا کې د ازادي راډیو خبریاله هانا کاویانی ایران ته د یوکیو امانو د سفر د اهمیت په اړه وایي.
آقای آمانو به دعوت ایران راهی تهران شده. مقام های ایرانی
شغله آمانو د ایرانی چارواکو په بلنه د هیواد تللی دی. نو دا سترګندیږي چې ایرانی چارواکي غواړي چې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې له تر ټولو لوړ رتبه مقام سره خبرې وکړي او په دواړو خواوو کې د اعتماد فضا رامنځته کړي. د ازادي راډیو خبریاله زیاتوي چې د اټومي پروګرام په اړه مذاکرې د بندو دروازو شاته روانې دي او د دې لپاره چې پر مذاکره کوونکو فشار رانشي د خبرو له جریانه ډېر معلومات نه ورکول کیږي.
دا فرشته جلال صاحب په رپورټ کې مو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو د جریان په اړه واورېدل. د خبرونې په دوهمه برخه کې په ننګرهار کې د پراختی پروژو په اړه درته رپورټ لرو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بچو پورې په ډېر واضح ډول اورېدلی شئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د لوبو له میدانه ورزشي خپرونه هم لرو. خو اوس دوه نیمې بجې شوي دي. له فریبا ظاهر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د کابل استیناف محکمه د فرخوندی د وژنې په دوسیه کې په اعدام د څلورو محکومو کسانو سزا 10 کاله بند ته اړولې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني عسکرو د مخ تراتلو او حملو په خاطر د دغه هیواد سفیر سید ابرار حسین احضار کړ. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو دوو اونیو کې د بیلابیلو جرمونو په تور څه باندې 10 کسان نیولي دي. یو پاکستانی مقام وایي په پاکستان کې د القاعده شبکې مشر په هغو څلورو وسلوالو کې شامل دی چې په پنجاب کې د پولیسو په حمله کې ووژل سو. د تونس چارواکي وایي 12 کسان په هغه برید کې د لاس لرلو په تور نیولي چې د ګڼ شمېر برطانوي سیلانیانو په ګډون 8 کسان پکښې ووژل سو. او سویسی چارواکي وایي متحده ایالاتو د فوټبال د نړیوال فدراسیون د هغو 2 چارواکو د استرداد غوښتنه کړې چې په 13 می میاشت کې په زوریخ کې نیول سوي دي.
او اوس هم اقتصادي خبرونه.
د سوداګرۍ او صنایع خونوي په افغانستان کې په زیاته اندازه اورګانیک یا طبیعي میوې شته چې له صادراتو څخه ډیر عاید ترلاسه کیدی شي. د خونی د نړیوالو اړیکو مسول ازرق شافیزی وایي د افغانستان ډیرې طبیعي میوې د ستاندرد سند نه لرلو له امله په نړیوالو بازارونو کې د عادي میوو په بیه خرڅیږي. دی وایي که چیرې دغه هیواد طبیعي میوې نړیوال ستاندرد سند ولري په بهرنیو مارکیټونو کې به یې 10 برابره بیې لوړې وي.
له بده مرغه په ملي مارکیټ کې د معمولي تولیدي چارمغز په قیمت خرڅیږي ځکه چې دا سرټیفاید نه لري، سرټیفیکټ نه لري، چیرې دا اورګانیک سرټیفیکټونه لري یو پر لس خرڅیږي. او خالي دولت دا کار وکړي زه یقین لرم چې د 100 میلیون ډالر پر ځای 300 میلیون ډالر یوازې زموږ د میوې پیسې کیږي.
ښاغلی حافظي وایي اوس مهال په پکتیا، کونړ او خوست کې، جلغوزي په بدخشان، کونړ، سمنګان او یو شمېر نورو سیمو کې چارمغز په پوره طبیعي ډول موجود دي. د سوداګریزو شخړو د حل مرکز وایي له یو کال راهیسې د سوداګرو ترمنځ 9 قضیې حل کړي دي. دغه مرکز د اړیکو مسؤل سیام پسرلی ازادي راډیو ته وویل دا دوسیې تر ډیره د سوداګرو ترمنځ د مالي اختلافاتو او د پیسو د نامنظم ویش په اړه وي.
په محاکمو کې منځګړیتوب نشته. حاکمیت قانون موږ لرو، هغه کوم ډېر ستونزې مشکلات شته. د منځګړیتوب او حاکمیت د لارې چې دا بېخي په نړۍ کې یو نوی موضوع ده. په افغانستان کې پخوا نه و. د دې لپاره په شفاف ډول، په بېطرفانه ډول مشکلات په کم وخت کې حل او فصل شي، دا اداره اجازه
د یوې یاد مرکز د دولتي محاکم پرتله کارونه په شفاف ډول په کم وخت او کم پیسو او د سوداګرو ترمنځ د خو اړیکو په ساتلو سره مختبیایي. او د بلخ ولایت چارواکي وایي د مزار شریف ښار د کودو برق فابریکې ته د جوزجان د خواجه ګوګردک له فابریکې څخه د ګازو د انتقال پایپ لاین د جوړولو کار په عملی ډول نن د قانونو او پټرولیم وزیر داود شاه سبا لخوا پیل شو. د بلخ ولایت سکتوري رئیس ابي الله اختري ازادي راډیو ته وویل دغه پایپ لاین د جوړولو لګښت 3.5 میلیون ډالر ته رسیږي چې د قانونو او پټرولیم وزارت لخوا به په 2 کلونو کې ورکړل شي. ښاغلی اختري زیاته کړه دغه پایپ لاین اوږدوالی 95.5 کیلومتره دی چې د جوزجان او مزار شریف ښارونه سره نښلوي.
په ننګرهار کې د جلال آباد ښار او د قاسم آباد ښارګوټي د رغونې لپاره د 4 میلیون ډالر په ارزښت قراردادونه لاسلیک شول. په دې اړه له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د چهارشنبه پر ورځ د یو این هبیتات او د ننګرهار ولایتي ادارې ترمن هغه قراردادونه لاسلیک شول چې له مخې به یې په راتلونکو دریو کلونو کې د جلال آباد ښار او د قاسم آباد ښار ګوټي رغونه کیږي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د دې قرارداد د لاسلیک پر مهال وویل چې په دغې مرسته به د جلال آباد ښار فرعي سړکونه، پلچکونه، ویالې او کوڅې پخې شي.
پروګټ پروژه چې د درې کال لپاره د جلال آباد ښار لپاره د یونیویټر سره افزار شو، چې دې پروژو کې به تقریبا دېرش کیلومتر په مجموع کې دېرش کیلومتر ویالې پخیږي، اساسي به جوړیږي، نولس کیلومتر به کانکریټ ریزي د سړکونو کېږي چې دننه په ښار کې به وي، او همدغسې به تقریبا پنځه سوه میټره پلچکونه جوړیږي.
نوموړي وویل چې دغه پروژې د جلال آباد ښار د اوسیدونکو په مرسته ترسره کیږي. د والي په خبره د دې په خاطر چې ولس خپل مسؤلیت ترسره کړي او بیرته د دې پروژو ساتنه وکړي. د ښار د اوسیدونکو څلورمه برخه پیسې هم په دې پروژو کې مصرفیږي.
فصلو کې پنځه اویا د پروژې طرفه یې پنځه فیصده چې دا پنځه اویا فیصده که پروژه ورکوي نو پنځه فیصده خپله خلک ورکوي، او دا په خلکو کې یو احساس د دې را پیدا کوي چې دا پروژې د دیو دي او بیا آینده په ساتنه کې ډېر زیات کومک ورسره کوي.
بلخوا د ننګرهار سرپرست ښاروال انجینر حکیم دا ومنله چې تر اوسه د جلال آباد ښار د رغونې لپاره چې څومره لازم وه کار نه دی شوی. نوموړي وویل دوی سره کافي بودیجه نشته او د ښار د پراختیا او رغونې لپاره باید حکومت ورسره مرسته وکړي.
زمان قانون دا وایي چې انکشافي پیسې که ښاروالي نشي جمعولی، یعنی هغه انکشاف لپاره پیسې پوره کیږي نه، باید دولت ورسره همکاري وکړي، یو مقدار پیسې دولت ورکړي شي، او دا خو شدید اړتیا ده دې دپاره چې اوس مونږ ښار ته که تاسې لکه تاسو چې وویل وسعت ورکوو، انکشاف ورکوو، دا زیاتې بودیجې ته اړتیا لري. چې
د ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې دغه اوسنۍ مرسته شوې پیسې به د جلال آباد ښار د ناحیې د شوراګانو پر مټ او همکارۍ لومړی په هغو سیمو کې مصرف شي چې اړتیا ورته ډېره لیدل کیږي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنه اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، د روژې مبارکه میاشت نو هیله ده چې له سپورت کولو پاتې را نشئ، ځکه چې په دې میاشت کې د سپورت او تمرین مخته وړل ستاسو د بدن اضافي وزن راکموي او ډېرې ناروغۍ مو هم له منځه وړي. نو تل کوښښ وکړئ چې سپورت وکړئ. د دغه پروګرام لپاره مو د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د پخوانی لوبغاړي ځینې ادعاوې او شکایتونه راخیستي، او همداراز د تکواندو د ملي ټیم د روزونکو سره مو مرکه کړې ده. تر هر څه مخکې به راشو د فوټبال رپورټ ته. د افغانستان د فوټبال پخوانیو لوبغاړو یو ځل بیا له فوټبال فدراسیون وغوښتل چې د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. د فوټبال د ملي ټیم او لوبغاړو د مارچ په وروستیو کې استعفا وکړه، او دوی په استازیتوب اسلام امیری اوس ویلي چې غواړي ملي ټیم ته ورشي خو ستونزې باید هوارې شي. د فوټبال فدراسیون وایي د لوبغاړو په اړه به خپله روزونکې وضاحت ورکوي، خو کارپوهان ټینګار کوي کورنیو لوبغاړو ته هم باید جدي پاملرنه وشي. ډېر پام وکړئ یو رپورټ ته.
و تیم ملی افغانستان عالی، تیم ملی جرمنستان جوړ کړه.
دا د افغانستان د ملی فوټبالر اسلام الدین امیری هغه غږ دی چې له ملی ټیم نه تر استعفا څو میاشتې وروسته پورته کړی دی. ښاغلی امیری وایي د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو جرمنی روزونکی او ژباړن د ټولو لوبغاړو په سر مقرر کړی چې کورنیو لوبغاړو ته هیڅ پام نه کوي. دی وایي چې له ملي ټیم نه د او شپږ ملګرو یې د همدغو روزونکو او بهرنیو لوبغاړو د ناسمې رویې له مخې استعفا وکړه. امیری ویل دوی تر بهرنیو لوبغاړو ډیره ښه لوبه کوي، او که د روزونکو ستونزه د فدراسیون لخوا هواره شي بیا به ملي ټیم ته لوبي وکړي.
هیڅ بازیکنای داخلي را کوم چانس نه میداد.
دی وایي هیڅ یو داخلي لوبغاړي چانس نه ورکوي. دا روزونکو یو ژباړن چې له بهر راغلي د ټیم ترمنځ ډلې جوړولې. تاسو په خپل شاهد یاست، څو ورځې مخکې هم دغه ملي ټیم چې ولس واړه لوبغاړي له بهر راغلي وو د سوریې په وړاندې شپږ صفر لوبه وبایلله. موږ تل د فوټبال فدراسیون غواړو ځینې لوبغاړي چې په واسطو راغلي او وړتیا نشته پکې دوی او روزونکي پلاوی د تبدیل شي، مونږ به هغه وخت بیا ملي ټیم تر راشو. له امیری سره یو ځای چې هغه وخت د ملي ټیم کپتانو د می په وروستیو ورځو کې مجتبا فیض، بلال ارزو، رفی بارکزی، حشمت بارکزی، امرالدین شریفي او فرزاد عطای هم له ټیم سره مخه ښه وکړه. دوی هغه لوبغاړي وو چې د جنوبي اسیا د کپ په ګټلو کې تر ټولو ښه رول ادا کړی وو. په خپل امیری د هند د ګوا او دیمپو ټیمونو لپاره لوبي کړي او په 2013 میلادي کال کې د ټول هند په کچه د غوره فوټبالر جایزه وګټله. خو د فوټبال فدراسیونوي چې روزونکي په خپل کار ښه پوهیږي او په دې اړه هغه واک لري چې څه ډول کار مخته یوسي، خو د اوسنیو ستونزو په اړه به هر څه د جرمني روزونکي تر وضاحت وروسته روښانه شي. خو د ورزشي چارو پوهان وایي چې د فوټبال فدراسیون باید په دې اړه جدي اقدام وکړي. د ورزشي چارو کارپوه غلام رباني رباني ازادي راډیو ته وویل کوم لوبغاړي چې اوس په ټیم کې دي که د لرې شویو لوبغاړو په نسبت ښه وي نو د معترضو لوبغاړو ادعا سمه نه ده، خو که برعکس وي باید روزونکي جدي ځواب ووایي.
در صورتی که مربی دلیل قانع کننده برای ازی
که چیرته د ملي ټیم روزونکي د دې لپاره قانع کوونکی دلیل ولري چې له تخنیکي پلوه هغه لوبغاړي چې د دوی پر ځای انتخاب کړي یا له دوی ښه وو، نو بیا د لوبغاړو ادعا بې ځایه ده. که چیرته بیا د دغو لوبغاړو پر ځای ټاکل شوي فوټبالران کمزوري وي، نو بیا یې ادعا سمه ده. ټول مسؤلیت روزونکي ته متوجه کیږي. باید د دې ستونزې تخنیکي علت له روزونکي وپوښتل شي. د فوټبال په ملي ټیم کې وروسته له هغې لانجې راوختې چې د فوټبال فدراسیون یو جرمنی روزونکی سکلیزچ د ملي ټیم سر روزونکی مقرر کړ او د هم له اروپا نه افغان لوبغاړي ټیم ته راوستل. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د لوبغاړو په اړه دا لانجې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې د ملي ټیم لوبغاړي شاوخوا یوه نیمه میاشت وروسته له جاپان او بیا له سنگاپور سره د 2013 کال د نړیوال جمهوراوي لوبې کوي. دغه ټیم په دوه لومړیو لوبو کې یوه د سوریې په وړاندې 6-0 وبایلله او بله یې د کمبودیا په وړاندې 1-0 وګټله. ریپورت کې مو د فوټبال د ملي ټیم د پخوانیو لوبغاړو د شکایتونو په اړه وضاحت واورید. اوس به راشو د تکواندو ملي ټیم شکایتونو ته. د افغانستان د تکواندو ملي ټیم روزونکي وایي چې لا یې هم د ټیم ستونزې نه دي هواري شوي. بشیر ترکی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې که څه هم د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال د دوی د ستونزو د هواري لپاره ژمنه وکړه، خو ستونزې نه دي هواري او که دغه ستونزو ته جدي پاملرنه ونه شي نو بیا به اعتراضونه وکړي او د تحسن خیمې به ولاړې کړي.
مننه. کله چې ولسمشر لومړی متحسن کنندگان په خیمه کې راغله، هغه موږ سره ژمنه وکړه چې دغه تاسو ټول دغه ستونه چې برحق او قانوني وسی موږ د قانون لحاظ نه دغه حل کوو. متاسفانه چې ماون دول رئیس جمهور بعد لمغې نه چې هلته په خیمه کې راغله، نور موږ خپل ماون صاحب هیڅ تر اوسه پورې نه ده لیدلی او هغوی هم داسې یو کار ونه کړ چې هغه ورزش لپاره ګټمن اوسي. متاسفانه دلته په افغانستان کې اوس دغه ټول ادارات په سرپرستۍ په حالت کې ده. غوښتنه هم ده د رئیس جمهور نه چې اول خو دغه د تربیت بدني رئیس مشخص کړي چې هغوی خپل هغه لایحه د وظایف وپیژني او خپل دغه موږ مشکل د ناپوهو خلکو د دوی د هغه نه دغه مشکل ته موږ رسېدلی یو. موږ خواست موږ هغه آرزو هم دغه ده چې دغه سیاسي جنگ چې اوس په ورزش کې روان ده دغه انشاءالله چې حل شي ټول مشکلات حل کیږي.
ښاغلی ترکی، یو څه بل، په افغانستان کې خو لکه څنګه چې ټول پوهیږي دا د جرګو وطن دی، تاسو خپل هم له دغو کسانو سره چې ستاسو په مقابل کې درېدلی دي، مثلا د تکواندو هغه بل موازي فدراسیون چې موجود دی یا موجود وو، د هغو له مسؤلینو سره مخابرې کړي دي نه مو دي کړي، ولې یو لاس نه کېږي بلاخره چې تکواندو ته نجات ورکړي؟ دا سیاسي لوبي خو به کېږي په افغانستان کې به دا روان وي.
مننه سنګزه صاحب، تاسو بهتره معلوم ده چې یو نهاد چې په دموکراتیک شکل چې انتخاباتي بره ولري نو هلته بیا جرګه بې مفهومه وي. موږ هغه خپله انتخابات هم ترسره کړه، اوس موږ موازي فدراسیون نه لرو. متاسفانه دوه درې اشخاص دي چې هغوی غواړي چې د هغوی نه یو څه خلک حمایت کوي، هغه هم ورزشکاران نه ده، البته ورزشي نهاد ده، المپیک کمیته د هغوینه هغه کوي حمایت کوي. متاسفانه اوس خو دغه انتخابات تر سره شو، دفتر صاحب نجیب الله اسکندر پایز رئیس شو. دا د هغوی دخوانه موږ ته مشکل نه ده، مشکل اساسي موږ د دولت مشکل ده چې هغه قانون نه تطبیقوي. کله چې دغه قانون تطبیق شي انشاءالله چې هیڅ مشکل نه، تر کله پورې موږ په جرګې باندې خپل مشکلات حل کړو. موږ مشکلات هغه وخت حل کیږي چې دغه انتخاباتي مسایلو کې قانون تطبیق شي، چې متاسفانه په افغانستان کې ډېر مشکل ده.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي لکه څنګه چې ټول خبر دی اوس وخت یا په افغانستان کې نشته یا تمرینونه نه لري، نو بل اخر په دغه یو حالت کې به چې اولمپیک هم را نږدې دی د تکواندو سرنوشت بل اخر ضرب صفر نه کیږي که څنګه؟
ولا په افغانستان کې هم د اوس په ټول کې ورزش ضرب صفر ده، تکواندو خو پیدا تر څو پورې چې دغه تاسو بهتره معلومه ده چې په هر ارګان کې رهبریت چې سالمه نه اوسي همدغه مشکلات منځته راځي. مونږ خواهش بیا هم د رئیس جمهور نه ده چې باید د تربیت بدني رئیس مشخص کړي. کله چې د تربیت بدني رئیس مشخص شو دغه مشکلات ټول مرفوع کیږي، دې لپاره چې دغه ټول مشکلاتو لپاره قانوني مسایل شته، اساسنامه شته، دي بیا هیڅ چا نشي کولی چې سرکشي وکړي تر څو پورې چې رهبر دی او نهاد سالمه ونوسي، رهبري سالمه ونوسي. دغه مشکلات په افغانستان په ټول ارسو کې شته، دي په ورزش په هغه کې بيخي ډېر ده.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې اومزه صفي الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو اوردونکو سره مونږ نیو منی خلک په خار او بازار کې د تشنګونو پاکل څوي
کوم مجبورې امر سر په سر کې ضرورت ده کنه پردې ته نه ګوربې پردې ته کې بکینو تشنا پیدا شي مردانو لپاره بیلی دي چې اسره لپاره بیلی
د خروالی مسول کسان څه جواب لري
په مرکزی ساحه کې او مزدهم ساحه کې د شخصي مزیک استه او دولتي مزیک نشته چې موږ د فسیلټي او د سہولتونو او خلکو ته د تشنابول خاطر فراهم کو
که تر ورسته شی بور سره پاتې شي تمثيل جوړ هم اوریدلی شي قدر من اوریدونکو د خروالی مسول کسان وایي چې دوی یوازې د کابل په ښار کې څلوېښت تشنبونه جوړ کړي دي. دا تشنبونه په غوسیمو کې دي چې هلته د خلکو تګ راتګ ډېر وي، خو بلخوا بیا هم خلک په تېر هغه کسان چې له کلیو او بانډو څخه ښار ته راځي شکایت کوي. وایي دا چې په ښار او بازار کې تشنبونه کم دي یا هم په ځینو سیمو کې هېڅ نشته له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
دور مخ دا وسن دشتي ما یو ډېرې خاوره پیدا کړه مغې ته ما دوا پیچی نو کتل ته وایي زه بولې خاوره ته کې ناستم خلک هم روان مخلوق هم روان دیګه چې اثر مو سلیم مو خجن حکومت حکومتي کې دا هاجه کې پهرن خطه کې تشنابونه جوړ کې ناروبند جوړ شي دا خبر نشي تشناب ته نه مګه دغه کې کو لار کې خلک روان ممکن چې اثر نه غلده چې موږ دلته خو دې شاسترون ده مخ لا بیا سړي کینو شاستر دې ډېر سخت ده.
وځي چې ګورما لکه باغ دی بل چې تویلې د سپلانبر باندې درې دي دی اول ته په 2 روپے او 3 روپے باندې دوونه ټوټه کاغذ تشنو برته ای او هغه شای هم نه برابرې کید په سلو ځایو کې یو دانه او تشنو ده لسی بعد دی روبر پی نو ډیر مشکلاتونه دي خلکو ته.
ما باندې خپل دا پېښې ودی دي ته کوټه مشکلات را باندې راغلای دا چې اگر چې کوم ځای دا مال ده ناز تشنابونه خو بيخي نه ست کوم ځای دي هغه یو دی پولیس خستي ما جت تشنابونه دي بسلا دا غون خا ته ورته دی ته موږ دا سړي کولا اړي چرورا پنځو شکتنه پر مې سي پنوباتو دا ولاړ دي زه مریضېګم په حالات مریضې کې مې ماته او تکي پیدا شي که موږ کې څه وکم او سوال دا ته وځه دا بیرون نه نه دا ریاست دروازې مخ ته ورسې چې دا بوې دا منطقه غون په څه نه ولې غون په خدای کا سره طاقت کوي.
لرم بادام باخت گردی تکلیف لرم تشناب تکلیف پیدا شو نو دوره آلت می خراب شو چه در تهیس ویلی نشم دیر زیاد حالت می خراب شو. نظمه دقیقه در شهروالی نه دقیقه در کابل خار که بازار که په هر کتسه که دقیقه مغازو و سرطان که دقیقه زیاد که چه تشنابل نخزنه دو پده جور شی.
نجی زرانه و جپاره کناره بدره و نسته او نجی مردانه و جپاره استه نو دغه خواهش دیموگه داده که دغه غمه دیده خلقو او خوری او دغه مشکل دیده خلقو را پسی طول دیخار پا ار گوٹ که دگرده دلیم پار جایی که پار اصایی که او گوری تاسی دیوالو بیخت خلق کینی و ماشومان کینی سیاسری کینی نو دغه مشکل دیده خلقو دا بایده دسی را پسی و سلام.
در ټول کابل کې څنګه راځي په خوښي جماعت د ولدم دوستونو کو تشنه بوتم نن بیا ام هغه سره په خوښي جماعت دې چې چاته معلومات وي په خوښي جماعت کې تشنه بده که چاته معلومات نه هغه په پلان جک کړی یا به تر اب ته و بیا موږ ستا به غنو سبو کو
زنه ټیکسی نه سم ابدار ته وزمنده شرمېګه ما پړګی ته ګورې ګیره ته ګورې نور خلک زمون په شاوړې ځای شرم مرم نه لږه مخ شرمېګه ځای ناس کې پیس چې څوسته لګېدلې تشناب نه ځای خامخانه موټر کې ملنګ وځي دی وایې ته کې
خلکو شکایتونه د کابل خروالی د پالیسی او پلان لمرستیال انجینر محمد یاسین هلال سره شریک کړل. هغه ویل چې دوی هم د منی چې په کابل خار کې نظر د خلکو غنی غونی ته څلويخت تشنبونه کم دي خو خروالی د تشنبونو د جوړولو لپاره ځمکنه لري. نو موري به دا هم راته وایي چې دوی په کوم سیمو کې تشنبونه جوړ کړی دي.
څلويخت تشنبونه عامه تشنبونه په خار کې سته په دې مونږ پوي کې چې دا کافي نه ده، اما داسې نه ده چې هیڅ نسته. مثال په ډول تاسو وایم چې دا غدي د افغانانو کې ته ورسي یو د افغانانو که او امیده چه هم زنانه بخش لری او مردانه یا او پا فروشگاه که ده بل به سینمای پامیر که ده بل به مندهی که ده بل به پخت فروشی که ده دی مزن که ده سر شمالی که ده میرویس میدان که ده یعنی ده سلویخت یعنی شاوخاو تشنابونه چه هم زنانه بخش بکسته او هم مردانه. خب من تا دام کافی نده ده نفوس په اندازه مونگ ده پلان لنده لرو متاسفانه مشکل دستی ده چه په مرکزی ساحه که او مزدهم ساحه که ده شخصی مزیک استه او دولتی مزیک نشته چه مونگ ده فسیلیتی او ده سهولتونه و خلق ده ده تشنابول خاطر فراهم کو او ده استملاک مشکل مونگ ده لرو چه په مرکزی ساحه که دستی دولتی زیسمه که نلرو چه ده پروگرامون تدبکو. خب بیا هم مونگ ده مطالعه لنده دی چه ده مزیک دولتی مزیک خوستن به مرکزی ساحه که پیدا کو ده تشنابونه زیاده کو یعنی اضافه از شلن و زیار مونگ کولشی ده ظرفیت لرو چه ده زیاده کو. اما متاسفانه خار په ماینس که چلت ضرورت ده که مونگ ده تشناب خار به هر که جور کو چلت دولتی مزیک لرو ده خیس گتر نکی اصلا ده تشناب ده مزدهم و ساعت ده پاره ده مزیک مشکل لرو مونگ ده تعداد پکل هم که مشکل لرو مونگ هر سونه چه وغارو ده انشالله بوده دوم رسته و ده چه ده دیر اولویت لدی او دیر شرولیت ده اولویت پلان کشته چه باید جور سی
ده پامان اوزیدون که ابراهیم خیل وایزینی کسان سره لدی چه تشنبونه ورته نجده هم وی نورزی ده سیزایی که رفع جد که وی چه لوی لار وی
کاستینګره کزوانه بیا د ډیره موافق په لګنده واز کال د کینه سارا غشته خوشحال خان تر تشوی مکمل بنظافت دي کمپنی بازار شټو داسې بنظافت ډیر بنظم ده د چرسان د سیم کې چې پروت دی په لړ دي خو بالکل توجه نه کی خدا صحیح خلک هم توجه نه کی ولنه سیو د ابرو د عزت سره نه ده چې په پجنم باډیګارتان سره تا ګرځي دی و هغه زمينه د مراتخانه یې سکه دلته کې نه ما کیدان تا څوک څوی
د خلکو پاینا یو خو عامه تشنبونه کم دي بل دالک چې فعال هم وي دومره چټل وي چې د انسان ژوند غوړي لاغنه کار وخلي د پغمان اوسیدونکو امام الدین وای په ځینو ځایونو کې بیا له نوري ناپاکۍ سره په دیوالونو لیکل هم شوي وي
کوم اوبه چې دی په دغه غولي باندې ورچي د خپل کوم چې دغه محافظین یا مسولین دي نور داسې نه دي شوي چې دوی مثلا غوی تل داسې پودرز که کار باید ورته واخیستل شي استفاده وشي هغه پاک پرې مینځل شي ځکه چې هغه پاک پرې نه مینځل شي هلته مچان راځي هغه د انسان لپاره مضر دي. یو مشکل دغه داسې کوم شی نه ده چې د انسان په اراده کې اوسیږي. مثلا دلته څه مشکل څوک نه لري خو چې اسګا دوه اسګاغې خولاړې هڅه شو څه مشکل ورته پیدا کیږي نو دا چې مشکل ورته پیدا شو دی مجبور ده چې خپل مشکل رفع کړي د هغه په خاطر باندې په بازار کې دغه شی ضرور دی په شرط دې چې د نظافت په نظر کې وساتل شي. اکثره خلک دي جوړې کی فقط دغه منافع ته خوشاله وي چې غټه کې واخلي خود باندې به ته مصرف نه کوي. مثلا د شارناو په پارک کې مالیدلې دي چې ورشه د وسم چې ګوره وزه ډیره خرابه ده. بل د موږ په خلکو کې یو بې نزاکتی شته. په دیوالو باندې هغه څه لیکلې دي، د دروازو د تشنه باندې هغه څه لیکلې دي چې له عقل د انسان بیخي وتلي. دا شی باید دغه عوام خلک مراد کړي او دوی دغه نظافت دغه څوک چې د چښتن دي د نظافت مراد کړي. دا ډیره ښه خبره ده. شای دوشمشری زیارت سره دی خو بیا هم نسبتا خیری بد نه دی. عمره کوم قسم سره چې زه وایم چې لازم ده چې مثلا د دوی نظافت په نظر کې وساتل شي هغه څه نه دي، ځکه چې دوی باید هر ورځ کنه یو ورځ باید خو د اقل له پوډر اسکاله داسې باز شي چې استفاده وکړي چې دا دده د غولای پاک شي، ښه منظم وساتي، پاکي کې چې دته مچان را داخل نشي. که مچان داخلي یا مچان په هر څه باندې کینی هغه د انسان په خوله باندې کینی، په پوزه کینی، په وجود باندې کینی، دا مرضونه انسان ته پیدا کوي. نو نظافت ډیره ضروری خبره.
په ښار او بازار کې عامه تشنبونه د عام خلکو د ضرورت د رفع کولو لپاره وي. که چیرې د هغو وسایل خراب شي، د پاکۍ خیال یې ونه ساتل شي، نو زیان یې بیرته همدې عام خلکو ته رسیږي. انجینر هلال یو ځل بیا:
په ښاروالۍ کې د خلکو همکاري ډېر مهمه ده، هم د تشناب د ساتلو چې استفاده کوي، هم د تنظیف د ښار. خصوصا په تشناب کې ډېر باید همکار اوسي چې خلک زی هلته استفاده کوي. نه پوهېږم چې څنګه تاسو توضیح درکړم چې د کاغذ نه استفاده نه کوي خلک، هغه بند کېږي او بیا مجبوره چې دغه پایپونه بیرته له سره جوړ سي. او دا تجربه موږ ډېر لرو چې دا مشکل پېښېږي خلکو. خصوصا د صفایي په وخت کې خود د پرسونل شته چې دا کار کوي، دا چې خلک موږ سره همکار اوسيږي او درست استفاده وکړي د تشنابونه، هیڅ مشکل نشته.
اوس تمثیل ټوټه ورو په تمثیل ټوټه کې د کسانو پاک له خبرې شوې چې روژه ماتي ته څو ډوله خواړه برابروي بیا ورنه پاتې شي. په دې ډول هم د کورنۍ اقتصاد ته تاوان رسوي او هم اسراف کوي.
وخزی چه شوی؟
دغه دای دلته یم.
وخ دا سودا وخ لرنه.
ستړی مې سیورور.
وای خوري او بخا تا ته خو میز فکر نو ستړی مشی.
زه پوسم چې ډېر ستړی سوی. سودا جم ډېر راخسته ده.
دا بامیا دادیم تور بنجان دم رومي.
و سړی یا و درو جګوره دادی تا سودا ګوره د دینه ز چی شي پخ کما.
ولی وخزی خو سودا د بنجان رومي تور بنجان بامیا راوړی مې دي نور چی راوړم.
دغه دوه شی ز پخ کما.
نو نور څه پخې خو بس ته کنه هغه غوخه مې پرون راوړې تا به غم پاتې ده.
و سړی درته مې چې لی ګندنه راوړې چې پیرکی کوم.
و خزی څه ضرورت ده کاش کې خو خوړلې شي به خور او رس پاتې په درسرخان باندې.
دا درسرخان چې سپیره دې مې څه نه خوکیږي.
و خوري څه دې خزی سره څه وکم.
ما هم غوښته نیول دي چې دا چې شي وای. و خوري اوس خروجه ده چې یو درې څلور رقم خوراک نه یو دوه رقم میوه نه درې څلور رقم دغه فیرنی او دغه بلاو بتر نه نو روجه سره نیوای سي.
نو ته په روجه کې دا دومره شان خوړلای سي؟
نه خوړای خو نه سمه.
غورځوي خویشی کنه.
نو څه ضرورت دی چې دومره پخوی؟
لاس را کوم پوخه او کاش کې وی خوري.
الا چې ته وخوري دواره کوم خوړه اضافه نه خوري کیش.
هم دغه پخه کا به چې روزه ماته شو به بز ته ته چې څومره دی خوړه.
په دې نه سو چې روزه سو بس نو لاس را کوم خوړه پر دسترخوان تیار کا. دا خو هم ګناه لري هم اسراف دی چې کوي.
ته د سیو کا دغه شان می چې راوړم دا پخه کا ما خام کې به دا فیصله وکړو خوري چې څومره خوړه شو څومره پاتې شو. به چې روزه ماته کړه به چې هر شي ته زړه کې دوه ماته وایي در سره
بیا به زه پوغو ما خام کې پخوم.
زه پویګم چې ته نه غواړې نه خوري خوراکي او نه را باندې را غواړې. هغه دی غوخه شته دی یو سلاته ملاته به ورسره وکړو بس بیا به ما خام کې خبرې کړو.
ښه صحیح ده سړی زه به د تاسې دواړو خبره ومنم. مسلاشه لږ مستې راوړه چې مستې خلاصې دي.
ښه دا دی لاړم
وس وروره مستې هم ورته راوړ.
غر غرو د شور نه دی خبر وسرو لمبو غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو Thank you. د ګودر ورورکی یاد وی زما بچی لا د ګودر ورورکی یاد وی وی په ګودر لګی دلی اورن دی خبر سوچ جنگ وڑی د جنگل زورن دی خبر سولم بو دغر غرو د شورن دی خبر سولم بو کور دوران نو پرمان لیونی زماد کور دوران نو پرمان لیونی خپل لرمان دورانی دلکی کورن دی خبر